په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو نیم ساعت ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د امانه مجلس په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په کندهار کې پر بهرنیو ځواکونو برید سوې. جزئیات به په همدې مجله کې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه به هم واوري چې وایي له ایران سره سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د عراق او ایران ترمنځ د زلزلې د قربانیانو شمیر هم لوړ سوی دی. نور مطالب لرو او تر هر څه د مخه نوریاس نوری تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د فراه چارواکي د وسلوالو طالبانو په برید کې د لکتر لګاتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. له هغه سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پوله کې شاوخوا 350 کسان وژلي او 4500 نور ټپیان کړي، د ژغورنې کارکونکي په ژوندي پاتې شو پسې لټون ته دوام ورکوي. ټاکل شوی د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټ کې سره وګوري. د فراه چارواکي د وسلوالو طالبانو په برید کې د لکتر لګاتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فراه د امنیت قمندانې ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل چې د طالبانو یوې ډلې تېره شپه د دې ولایت د پولې ریګي په سیمه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. په فراه کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر افغان چارواکي هغه په سیمه کې د کمال خان بند په ګډون د بیا رغونې له لویو پروژو سره چې ایران یې په خپل زیان بولي تړي. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په معروف ولسوالۍ بیا د یو وسلوال برید د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې څلور وسلوالو غوښتل لومړی د ولسوالۍ په لومړی قراول کې د هموی ټانک په وسیله موټر بم چاودنه وکړي او وروسته نور وسلوال د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي. د خبر پاڼې له مخې ټول حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې د پولیسو لخوا له منځه وړل شوي او موټر بم هم شنډ شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت په سوریه او یمن کې د افغان جنګیالیو څخه د استفادې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندي ازادي راډیو ته وویل حکومت له ایران سره د سیاسي او اقتصادي ګټو په خاطر تر ډیره په دې موضوع کې غلی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو راپورونو په اړه له ایراني لوري سره خبرې کړي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې په زرګونو افغانان په تیره بیا په ایران کې افغان کډوال د ایران لخوا دغو هیوادونو ته د جګړو لپاره استول شوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان حزب اسلامي له دې وزارت سره د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ ثبت شوی دی. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې پرته له دې چې دغه بیان د خپرېدو علت وښیي د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د یوځای کېدو هرکلی کوي. له دې څو ورځې مخکې ښاغلي حکمتیار د افغانستان د حزب اسلامي د مرکزي شورا په لومړنۍ کانګره کې چې په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې رابللې وه په دې خبرې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حزب اسلامي په نوم یو ګوندی نه څو ګوندونه. خو ښاغلي ارغندیوال چې په دې کې ګډون نو کړی ازادي راډیو ته وویل چې د ده او ښاغلي حکمتیار ترمنځ تر اوسه یووالی نه دی رامنځته شوی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. له هغې سخت زلزلې وروسته چې د ایران او عراق ترمنځ پولې ډېر لړزولې د ژغورنې کارکوونکي او خلک د ویجاړو شوو ودانیو له خاورو خښتو لاندې په ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکوي. د دغه زلزلې د قربانیانو شمېر له 340 تنو زیات شوی او د ټپیانو شمېر هم شاوخوا 4000 کسانو ته یوازې په ایران کې رسېږي. د ایران کورنیو چارو وزارت په وینا دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 0.3 ثبت شوی په کرمانشاه ولایت کې خلکو ته ډېر تلفات رسولی دي. د وزارت ویلي دغه زلزلې له امله په هیواد کې 386 کسان مړه او نږدې 4000 کسان ټپیان شوي دي. د سوما سفاری په نوم د ایران د کردستان ولایت د سنندج د سیمې یوې اوسیدونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل
خونه
به شدت تکون خورد، حتی باید شد که از کابینه ها وسایل خونه بریزه. کور سختکان و خوراول الماره و هر سر اول بیدل. خلق دیر بیدلی او دیر پخپل و موتور که سپاره شولا و سرکونو تاو لارل. دغه زلزلې ټکانونه په ټوله سیمه له ترکیې نه نیولې تر کویت پورې احساس شوې دي. عراقي چارواکو هم د لکتر لږه اووه تنو د وژل کېدو او له 530 زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د زلزلې مرکز د عراق په شمال ختیځ کې د حلبچه ښار د جنوب لویدیځ په 2 کیلومتره کې و. ټاکل شوی د روسیا او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریح ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن وویل په پام کې ده چې پوتین او اردوغان په سیمه ییزو او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په ګډون د نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دواړه مشران به همدارنګه د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو هم وغږېږي. روسیه د سوریې په روانه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه مهمه پوځي او سیاسي ملاتړې ده او ترکیه بیا له قدرته د اسد د لرې کولو لپاره د یاغي ډلو ملاتړ کوي. سعد حریری چې تېره اونۍ د لبنان د صدراعظم له څوکۍ خپله استعفا اعلان کړه وایي چې هیواد د ایران ملاتړ حزب الله د فعالیتونو له امله د خلیج د عربي هیوادونو لخوا د بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. حریری چې خپله استعفا یې تېره اونۍ له سعودي عربستان څخه اعلان کړې وه دا څرګندونې له هغې راوروسته په لومړۍ تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. په سیمه کې د عربي هیوادونو ترمنځ کړکېچ روان دی. موږ لبنان له دې ډېر کوچنیو چې د دغه کړکېچ یوه برخه واوسو یا هم هغه د ایران په وړاندې مخته یوسو، ولې باید خپل ځان په منځ کې واچوو؟ موږ د دغه طوفان په زړه کې یو. دلته د اسلامي دولت ډله د النصره، جبهې د القاعده او د سوریې د رژیم سخت دریځ شته او موږ غواړو په نورو ځایونو کې مداخله وکړو. دا د څه لپاره؟ حریری د خپل استفاده اعلان په مهال ویلي وو چې په لبنان کې د ده ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره سوریې او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال وایند صبغة الله احمد ازادي راډیو ته وویل
گزارش های اینچنینی بارها در رسانه ها به نشر رسیده و ما این موارد با نگرانی با نهادهای مربوط و نشتیار در میان گذاشتیم و دنبال کردیم.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یوشتو تجارتي اتشو د بستونو لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخیسته. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تراتلونکو دوه اونیو پورې کابل ته راستي. دغه ورځ د ایران او عراق ترمنځ سیمو کې د سخت زلزلې د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی. نور راپورونه هم ستاسو د مجله متاش پښ نیمو بجو ده له ازادي راډیو سره اوسئ. دوستانو د خبرونه لمړی موضوع دا ده چې لکچی په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل په کندهار کې، البته د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنیو پوځیانو برید سوی دی چې غواړو د دې برید جزئیات سره شریکو. له سیمې څخه صادق رښتینی را سره د ټلیفون پر کښه دی. رښتینی صاحب، که زما وزوري نو تاسو ته کولی شئ تاسو اوریدونکو ته د دې پیښه په اړه جزئیات ورکړئ چې څونه تلفات دي او د دې پیش مسئله چه اخیسته دی؟
یزدا تاسو اوریدونکو ته سلام. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې پر بهرنی ځواکونو د انتحاري حملې د تلفات په اړه لا هم نه خپله بهرنی ځواکونو نه افغان چارواکو او نه هم سوال مخالفینو تر اوسه څه ویلي. د کندهار چارواکي یوازې پېښه تاییدوي، خو په سیمه کې له ځینو علمي شهیدانو څخه چې ما خبرې وکړې هغه وایي چې په پېښه کې د بهرنیو ځواکونو یو ټانک تخریب شوی دی او په کښې باره پنځه سرتېري لیدلي چې د بهرنیو ځواکونو په چرلوکو کې له سیمې انتقالېدل. تر اوسه لا هم نه ده معلومه چې په دغه پنځو سرتېرو کې به د علمي شهیدانو په خبره چې هیلیکوپټرو ته انتقالېدل څومره مړي وي او څومره به ټپیان وي. شهیدان به هم وایي چې حمله کوونکي خپل تونیس موټر د بهرنیو ځواکونو د موټرو له کاروان سره جنګولي. دغه پېښه د کیپلان درې نیمې بجې د ډنډ ولسوالۍ په روحاباد سیمه کې رامنځته شوې. دا ویل کېږي چې د کندهار په هوایي ډګر کې میش رومانیایي او امریکایي سرتېري چې د هوایي ډګر د ساتنې مسؤلیت لري هره ورځ په دغه سیمه کې ګزمې کوي. دا په تېرو دوو میاشتو کې په دغه سیمه کې پر بهرنیو سرتېرو درېیمه انتحاري موټر بم حمله ده. تر اوسه د دغه پېښې
بله ډېر زیاته مننه کوم. صادق رښتینی و چې د کندهار څخه راپور راکوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس یو بل مسلې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ل ایران څخه سوریه او یمن ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د دغه وزارت ویاند مرستیال ویاند صبغۃ الله احمد ازادي رادیو ته ویل چې د ستونزې لبراندې هم د افغان لوري سخت اندېښنې راپارولې دي چې په اړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او تهران سره خبرې هم سوي دي. خو د مشرانو جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وړاندې وویل چې افغان حکومت یمن او سوریه ته د افغان کډوالو د لیږلو لپاره هیڅ لازم اقدامات نه دي کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یمن او سوریه په جګړو کې افغانانو نه استفاده دوی هم اندېښمن کړي او دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي. د دغه وزارت دوه ویان مرستیال صبغۃ الله احمد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا غوڅه پاړه چې په راپورونو کې خبرېږي له ایران سره بیا بیا خبرې کړې دي.
ما همیشه موارد با نگرانی
دنبال کردیم. دوی مونږ دا ډول موارد تل اندېښنو سره تعقیب کړی دي. دا راپورونه څو ځل خپاره شوی دي او مونږ دا مسله له ایران او د کډوالو له نړیوال ادارې سره شریکه کړې ده. بیا به هم له دوی سره په دې اړه وغږیږو او له شک پرته چې دا کار زموږ لپاره د اندېښنې وړ دی. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د ایران لخوا سوریې ته د افغان جنګیالیو له لیږلو پرده پورته کړې ده. نیویارک ټایمز د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل له قوله لیکلي چې بهرنیو جګړو ته د افغانانو لیږل د افغانستان لپاره خطرناک ثابتېدلی شي. ښاغلي نبیل ویلي په سیمه کې دا ډول سیالۍ د افغانستان، ایران او عربستان ترمنځ لکه د 1990 کلونو په څیر ویره خورولی شي او لکه د تیر په څیر نیابتي جګړو ته زمینه برابروي. دا هم ویلي چې دا جګړه افغانستان ته د لیږدولو په حال کې ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایران له افغان کډوالو نه په ناوړه استفادې تورنېږي، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په ایران داسې تورن دي چې له افغان کډوالو نه په سوریا او یمن کې د جګړې په ډګر کې استفاده کوي. رسنیو داسې تصویرونه او راپورونه هم خپاره کړي چې په دغو جګړو کې افغانان ښیي. د بشر د حقونو د څار بنسټ بیا په خپل راپور کې لیکلي چې د ایران اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان کډوال د سوریې جګړو ته لیږي. د دې بنسټ څېړونکو داسې اسناد او تصویرونه ترلاسه کړي وو چې تر 14 کلونو کم عمره اته افغانان په سوریه کې وژل شوي او بیا د ایران په خاوره کې خاورو ته سپارل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانان جنګیږي. د یاد کمیسیون مشر عبداللطیف ژوندی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي کړي.
متاسفانه چې زموږ د وزارت خارجه مسؤلین کسان چې باید د خبره د سعودي سفارت سره یا د ایران سفارت سره شریکه کی یغنه مثلا خپل ایران دي دغه نه دي د خودی بزر مند نه مني غټ مشکل دی د افغانستان لپاره. زمنن لکه مخکې چې د جاد وختو کې مثلا نفراتی عربان چې ول چلته بنجر مل دی هغه افغانستان د جنگ تر ولېګل چې د دین ال قاعده را منځ شو چې دا یو غټ سرخوګي نه د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره شو.
ښاغلی ژوندۍ وای دوی افغان ملت په دې اړه اندېښنې لري ځکه د پوینا د افغانستان په حیثیت او راتلونکي بد اغیز لرلې شي. دوی ویلي ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو راخوا افغان حکومت باید د ډیپلوماسۍ لپاره هم دا موضوع جدي ونیسي.
دوستانو د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې مو واوریدلې. خو د نړیوالو چارو پوهان بیا په دې برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه بولي. انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې افغانان که په پردیو جګړو کې مري ملي شرم دی او که هیواد ته روغ راستنې جنو د هیواد ثبات لپاره ګواښ دی. یوسف خان ځدران د یوې امریکې په پیل کې ښاغلی خادم په یمن او سوریه کې د جنګیدونکو افغانانو د برخلیک او راپیدا کېدونکو ګواښونو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی خادم وایي
ګورې دنیا یو ډېر پیچلی حالت بتللی ده. د دنیا پر مخ باندې ټول هیوادونه تلاش کوي چې د بل هیواد له کمزورۍ استفاده وکړي، یا په مستقیم ډول باندې او یا هم په غیر مستقیم ډول باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو په دې کې شک نشته دی چې هغه که د افغانستان همسایه هیوادونه وي، که د نړۍ هیوادونه وي او که د نړۍ مثالونه وي، دغه تکتیکونه کارول کېږي. هټلر به ویلي چې ملتونه موجنې د هغې اذهان وژنې په همدغه شکل باندې کله چې د افغانستان اتبازي نورې نړۍ ته هغوی په جنګ باندې روږدې کېږي، هغوی د جنګ سره شناخت پیدا کوي او کله چې بېرته خپل وطن ته راستنېږي، نو د خپل مسلک په لحاظ باندې، د هغه هنر په لحاظ باندې، د هغه فکر په لحاظ باندې چې وژلې کړي، جنګ یې کړی، دوی خپل وطن ته هم ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. په تعلیم ټولنو کې اصلا د توپک سره، د مرمیو سره، د هغه ابزارو سره چې هغه وژل کوي، ورانول کوي، په هغه ټولنو کې خپلو اولادونو ته، خپلو ځوانانو ته خلک داسې نور کوي. نو ستاسې خبره صحیح ده، هیوادونه دا کار کوي. کله که دغه خلک د سوریې جګړې ته ځي، که هلته وژل کېږي، دا یو شرم دی او که بیرته وطن ته راستنیږي نو دا د افغانستان د ملي ثبات لپاره لوی تهدید.
بلې، دا د هیوادونو ترمنځ اړیکو باندې دا ډول جګړې څه اغېز لرلی شي ستاسو په نظر؟ دلته د افغانستان ایران، افغانستان ایران او سوریې او د هغو هیوادونو چې د دوو هیوادونو څخه ملاتړ کوي ګټې او اړیکې دي، په دوی باندې دا ډول جګړې څه تاثیر درلودلی شي د افغان جنګیالیو جنګېدل په هغو هیوادونو کې؟
ګوري، یو خو دا چې سړی هغه طرفدار یا جانبدار خبره وکړي بحث وکړي، هغه بله مسله ده. دا چې خپل کور وساتي انځایته مو وایي چې غلي درې اساسي مسله دا ده چې ایران دا کار کوي چې افغان جنګیالي د سولې جګړې ته د خپلو منافعو لپاره ولي ولي چې دا اصلا د هغه افغان جنګیالو د ظرفیت کمی ده، د شرم نشتون دی په هغوی کې چې د څو پیسو په خاطر باندې دومره لوی ځای او جګړې کوي. اصلا دلته له وحشت پرته بل شی نشي پیدا کېدلی یا وجود لري. کله چې موږ د ډیپلوماسۍ خبره کوو، د سیاسي اخلاقو خبره کوو، دغه لحاظ باندې او دغه موازینو پر بنیاد باندې هیوادونه مکلف دي چې د بل هیواد پر وړاندې باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. کله چې افغانستان له خپلو پښو ولیدلې دی او کله چې تالان او چور او ګډوډي او بېوزلي پکې روانه ده، نو د سیمې هیوادونه باید خپل غیر انساني مسؤلیت درک کړي. دا کارونه کوي چې څومره دوی د افغانستان په مسله کې تخریبي رول لوبوي، هغومره افغانستان د زوال خواته ځي. لنډه کوي مغه دا چې اخلاقي لحاظ باندې مکلفیت لري، سیاست او ډیپلوماسي هم خرابېږي. ایران او پاکستان او نورو هیوادونو نړیوالو هیوادونو باید دا کار وکړي.
بلې، خادم صاحب، په دغه صورت کې د مشرانو جرګې اندېښنې دا دي چې افغان حکومت ته ډېره پڅې اقدامات کړي دي. ستاسو په نظر افغان حکومت جدي دی چې کړي دي کنه؟ که څه نه کوي ولې نشي کولای حداقل غږ ول نه پورته کوي په دې اړه؟
زه فکر کوم چې د مشرانو جرګې ته اشتباه کړې ده. هغه وایي چې پڅې اقدامات کړي دي. زما په نظر باندې هیڅ اقدامات نه دي کړي، څه اقدامات کړي دي؟ کله چې اقدامات وشنو بیا د پڅېدو بیا د تېزېدو خبر مطرح کیږي. تاسو ماته دا وایي یا داسې شواهد را ته ښکار کوي چې د هغه په لحاظ باندې یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې دغه مسایلو مخنیوي وشي؟ اصلا دغه څه خطر روانه ده؟ نه، دا دلته اصلا دغه مسایلو لپاره تعریف موجود نه دی. دغه مسایل اصلا د بحث وړ نه دي.
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خدمو
د ازادي نړیوالو خبري مجله اوري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون په بیلابیلو هیوادونو کې د یو شتو تجارتي اتشو د بستون لپاره د څه باندې سلو کسانو څخه په کابل کې ازموینه واخسته. د دغه کمیسیون له ډاډ سره سره د ازموینې یو شمېر ګډونوال د دې بهیر د شفافیت په اړه شک لري. وصل وصال د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون د یو ویشتو تجارتي اتشو د بستون لپاره له 111 کسانو په کابل کې ازموینه واخیسته. د دغه کمیسیون د ګمارونو د بورډ رئیس نجیب الله امین د دوشنبه پر ورځ د یادې ازموینې د پیل پر مهال ویل چې د دغه ازموینې له لارې به واړه او په کارپو کسان د تجارتي اتشو په توګه بهر ته ولېږل شي.
پروسه را کې برای امتحان اتشای تجارتي
دوی د تجارتي اتشو د ازموینې لپاره چې کوم بهیر په نظر کې نیول شوی ډېر پیچلی او اوږد بهیر دی. کوم کسان چې د دغه بستونو لپاره ټاکل کیږي د پخوا په شان بنوي چې د درملنې زده کړو او یا هم تفریح لپاره هلته لاړ شي، بلکې د ویشل فقري کاري لایحه سره هلته لیږل کیږي. ښاغلی امین دا هم ویل چې د تجارتي اتشو د بستونو لپاره زرو کسانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته خپل اسناد سپارلي وو چې له منځه یې یوازې 111 تنه د ازموینې په شرایطو برابر وګڼل شول. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د یادې ازموینې لپاره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، د افغان امریکایي پوهنتون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یوه ګډه کمیټه جوړه شوې. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د تجارتي اتشو ازموینه په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي چې د پښتو او دري ترڅنګ انګلیسي ژبه هم پکې شامله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال فیروز خان مسجدي هیله وښوده چې د دغه ازموینې له لارې به غوره شوي کسان د افغانستان او اړوندو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په ښهوالي کې مهم رول ولوبوي. خو د ازموینې یو شمېر ګډونوال بیا ډاډه نه دي چې د ازموینې بهیر دې تر پایه شفاف او له نیمګړتیاو خالي وي. د دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال میرویس منګل او احمد مایار.
تاسو به تر پیګه چې شفافیت به تر اخیر مرحله پورې باید حفظ شي. بل اساسي نقطه دا د انټرویو وخت کله چې کوم کاندیدان کامیابیږي انټرویو کې هیڅ داسې یو معیار نشته چې هغه په انټرویو کې نظر ټول هغه شخصي سلیقې تر اوسه پورې چې موږ لیدلې او امتحان هم ورکړي هغه په نظر کې نیول کېږي. مثلا که زه د دوی ټول سوالو ته جواب ورکړم او موضوع ما ته ووایي ته ناکامې، نو دایما دغه غږ هم نه ثبتېږي چې زه ووایم دغه دی تا دا سوال دی ما دا جواب.
دلته زه ډېری داسې کسان وینم چې تر اوسه د خپل پوهنتون تیسیز نه دی اخیستی، هغه تجربه کاري اصلا لري نه. کومه دی شفافیت؟ شفافیت نشته. دا اسې خوش خبری دی وروره، د خلکو په سترګو کې خاوره اچول دي.
د ازموینې دغه ګډون کوونکي وایي په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه او رښتیني خلک په دندو وګمارل شي. د دوی په خبره له دې وړاندې له هېواد بهر په سفارتونو او قونسلګریو کې زیاتره کسان د اړیکو او پیسو له لارې ټاکل شوي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون یو شمېر مسؤلینو په تېره کې ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه پروسه کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا پروسه دومره شفافه ده چې چارواکي او زورواکي پکې له لاسوهنې او مداخلې عاجز دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ته ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه د لسپش شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه اورېدلای سي. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویاند وایي چې تمه ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. بشیر احمد تیانج وایي ښاغلی دوستم به کابل ته پر رسېدو سره خپل کار د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه پیل کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند چې مشري د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم کوي وایي چې جنرال دوستم به کابل ته پراتک سره د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم ښایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې کابل ته راسي. د نوموړي په خبره ښاغلی دوستم به کابل ته پر رسېدو سره سم خپل کاري دفتر ته ولاړ سي. هغه وایي موږ هېواد ته د جنرال دوستم د راتلو په تمه یو که خدای غوښتي وي تر راتلونکو دوو اونیو پورې به راسي. یو شی مشخص دی، هغه دا چې هغه د ولسمشر لومړی مرستیال دی او د حکومت تر پایه به له حکومته ملاتړ کوي. بیا چې تر هغې وروسته د انتخاباتو موضوع رامنځته کېږي، کومه پرېکړه چې کېږي هغه بیا بله مسله ده. یوه معتبره حکومتي سرچینه هم افغانستان ته د جنرال دوستم د راتګ راپورونه تاییدوي، خو په دې اړه زیات جزئیات نه ورکوي. مخکې تر دې د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي بې خبري غونډې ته ویلي وو دوی هیله من دي چې د ښاغلي دوستم روغتیایي وضعیت ډېر زر ښه او بیرته هېواد ته راستون سي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دولت هم اعلان کړی چې د راتګ په وړاندې خنډ نسته. له ښاغلي محقق مو وپوښتل له جنرال دوستم سره مو چې کتلي وو ایا هغه تصمیم درلود چې کابل ته راسي؟ نوموړي وویل مشخصا داسې څه نشته. کومې خبرې چې موږ په دولت کې په دې ورځو کې اورېدلې دي هغه دا چې جنرال دوستم راځي او کوم خنډ یې په وړاندې نسته. جنرال عبدالرشید دوستم د جورجان د پخوانی والی احمد شی په جنسی ځورونې تورن دی. د نوموړي په اړه تر دغو تورونو وروسته د دفتر لخوا وویل سول چې ښاغلی دوستم د روغتیایي معایناتو لپاره ترکیې ته تللی دی. د احمد شی د دوسیې د څرنګوالي په اړه د اختلافاتو تر شدت وروسته عبدالرشید دوستم د اجرایه رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ د والي عطا محمد نور سره په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف اعلان کړ. ښاغلی تینجوای کابل ته د جنرال دوستم پر اتاق سره به دغه ائتلاف خپل نور فعالیتونه هم ولري.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاین پیل کړی او له ناروې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بندېدو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یوې مشري کمپاینري ماریا سیرانو ازادي راډیو ته وویل چې د عامو خلکو د اتحاد له لارې غواړي په حکومتونو ومني چې کډوال د افغانستان ته نه استوي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي له اغلې ماریا سره مرکه کړې چې لته به یې واورو.
طبعاً از چه موج پا اروپا که گورو هغه افغانستان تا دا افغانانو بیر تاستول دی کم زی چه خلقی لمرگون و زورون سرمخ دی موج وز پا ناروی تمرکز لرو زکه حال تا یو موقع ده چه پارلمان کولی سی دا افغانانو استل بند کدی موج گوارو چه پارلمان دا افغانانو دا دیپورت دا بندولو لپر رای ور کدی زکه چه افغانستان هغو خلقو تا چه بیاور لیجل کیجی امن ندهی
We know that you along our activists have
تاسو او زینو نور فعالانو یو کمپاین پیل کړی د دې لپاره چې دپورت بند سي په کافي اندازه به متاثر کون کوي وی دا کمپاین
انف پرسویسیف
نوروی اند اوذر یورپین کانتریز وونت تو شو
نوروی او نور هیوادونه غواړي چې د کډوالو په وړاندې دریض سخت کړي او اجباري استل زیات کړي خو موږ غواړو چې عام خلک متحد کړو د مثال په توګه د نوروی په یو شهر کې یو ډله شاګردان د خپل همصنفي طیبې لپاره ژغ پورته کوي طیبه او فامیلی نغوری پا زور افغانستان تواست ولسی.
According to reports and an estimation from what's going on in Afghanistan,
در ریپورتونو پاساس او ده هغت پاساس چه اوز پا افغانستان که روان دی وزیعت پا ده هیوات که پا دودارو ولسم کل که پخواست توگا بندی و رستر بلی خراب شوه دی که ده ناروی پارلمان واقعا ده دپورت ده بندولو لپار رای ور نکلی چه باوشی دقیقا negative vote for halting returns.
So basically tomorrow there is an opportunity to freeze
اساساً یو موقع ده چې افغانستان ته له ناروی د افغانانو د استولو مخه موقتا ونیول سي یو بل غونډه به هم په دسمبر یا جنوري کې وسی چې د افغانستان د خوندیتوب یا نه خوندیتوب په اړه به یو خاصه کمیټه په پارلمان کې بحث وکړي د پارلمان غړي به وخت ولري چې اشکاره کړي چې ناروی د بشري حقوقو یو مدافع ده او خپل ژغ پورته کوي که د پارلمان غړي دا شعار عملی نکړي افغان تنکی ځوانان او پناهغښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول سي
And will be exposed to be sent back to a country that is not safe.
د کډوالو په چارو کې د امنستي انټرنیشنل یو مشر کمپاینر ماریا اسیرانو وایي چې دوستانو د دې مرکې بشپړه برخه یې کولای سي چې د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سیمه ایز مسئله تا پا ایران که چارواکی باید عراق و ایران سرحد تا نجده پا سخت زلزله که لشتر لجه دریس و تسلویش تن و جلسی ویدی او شو خواه تلار زروش پرس و نور تپیاندی افغان والاس مشر اشرفانی پر تویتر پانا پای و پیغام که ده پیش پاره خواشینی شده لده ده موضوع تفصیل سلی محمد سلی رکوی
د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وی د زلزلې مرکز د رخ د شمال ختیس په 2.5 کیلومتري کې تر مځکې لاندې 3.9 کیلومتره ژور وو د تهران پوانتون د زلزله پوهنې مرکز ویلي زلزله تیر شپه پر ځای وخت 9 بجې او 43 دقیقې وسوه د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې خبرداري ورکړي د مرګ ژوبلې شمیر شای لوړ سي دوی ویلی چې د استراری پیشو پوړاندې د مبارزې کارکونکو نن سهار وختي خپل کارونه پیل کړی دي فکرمنشا کې د رغ د سرحد په 45 کیلومتري کې سره پل د هاب شارګوټي ډیر ځپل سوی چې راپورونه وي پلسګونو کسان په کې مړه سوي ایرانی چارواکي وایي د ایران سرحدي شارګوټي قصر شیرین هم سخت ویجاړ سوی او د ژغورنې کارکونکو وایي د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه سخت سوي دي د نړۍ ځینو مشرانو د دې پیښې په اړه عکس العمل څرګند کړی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې ښاغلی عبدالله په هغه اعلامیه کې چې اجرایه ریاست نن خپره کړې ویلي چې د زلزلې په پیښه کې د خلکو د مړینې او ویجاړیو له کبله خواشینی سوی اجرایه رئیس د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب د قربانیانو له کورنیو د ایران او عراق له حکومتونو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دولتي ادارو غوښتنه کړې چې له اغېزمنو سوو کسانو سره د مرستې او د هغوی د ژغورنې لپاره ټولې ممکنه هڅې وکړي د زلزلې ټکانونه د ایران په پلازمینه تهران د عراق په پلازمینه بغداد د غرس ترکیه اسرائیل کویت او نورو شاوخوا سیمو کې احساسې ویلي په ایران کې تر دې مخکې هم زورورو زلزلو زیانونه او مرګ ژوبلا اړولې ده په 2003 میلادي کال د ریشتر په مقیاس 6.6 درجې زلزلې د ایران تاریخي شهر بم ویجاړ کړی وو او 26 زره کسان یې مړه کړي وو
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو مننه کوم چې دا خبرونه مو په ګټه را سره واوریدل. د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدومره وه. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور درته وړاندې کوي.
فریبا جان تشکر از شما.